رج پټاو سره باندې نور خلک و هغه به صد طالبان او ټکان وکړلو دا رانور خلک ورته ولاړ چولار لا باندې موږ شخصیت واچولو دا سره امرجنسي راوړو شمته لا سکړه ده خوشاله برت اسلام
د سرسلی د هلمند څنګه د معلوماتو لمخې د دې نه سو اته کسانو په منځ کې یوازې څلور سلنه شجرې دوی وایي دا چې شجرې د کور د باندې لږ یا بیخي هیڅ فعالیت نه ترسره کوي نو ځکه لږ د کور څخه بهر د تهدیدونو او چاودنو سره مخامخ کیږي. د سره صلیب د اورتوپیدي د مرکز یوه بله ډیره مهمه برخه د مصنوعي پښو تړل او د هغو د عادي کیدلو لپاره د ناروغانو تمرین دی. په دې برخه کې د یوه بل لوی وطاق هوا ملایمه ده. دلته د ګڼ شمېر کسانو سره د سره صلیب کار کوونکي بوخت دي چې پر مصنوعي پښو د تللو او تمرین چل ور زده کړي. د دې ځای مسؤول متي الله متوي ځینې کسان ژر خو یو شمېر یې په سختۍ ځانونه عادتوي.
دلته یوازې هغه مریضان چې مثلا که پښه ترلاسه کړي یا مثلا لاس ترلاسه کړي دلته دا تمرین ځای دی. بیا مثلا هغو ته دلته ویل کېږي چې تاسې دا رقم وګرځئ تر څو پرې دی په هغه پښه کې عیارېږي ورسره او دغه پښې سره دی په اصلاح سمېږي. یوازې دا هغه ځای دی. موږ ګیټ ورته وایو چې دلته ګیټ کوي واکینګ کوي ورسره.
د سره صلیب د لشکرګاه د څنګه مسؤل چې له مور ایرانۍ او د پلار د سویس سره تړاو لري تازه مقرر شوی دی. لورانت رضایی ازادي راډیو ټول که څه هم په 2018 میلادي کال کې د هیواد په شمال کې د جوزجان په ولایت کې د دوی د شپږو همکارانو د وژل کېدو تر پیښو وروسته د سره صلیب کارونه ټکنې شوي دي خو تر اوسه په هلمند کې د هیڅ ډول تعدید سره نه دي مخامخ شوي. هغه د جګړې له ټولو اړخونو وغوښتل چې دوی د یو بې طرفه ادارې په ډول وپېژني.
ICRC has not faced any security challenges in Helmand, but
دی وای په هلمند کې د سره صلیب اداره د هیڅ ډول امنیتي مشکل سره نه د مخامخ شوی مګر تهدیدونه سته ځکه موږ په داسې یوه سیمه کې یو چې هلته امنیتي حالت خراب دی او دغه ډول شرایط د هر چا پر ژوند اغیز لري خو موږ کوشش کوو چې د تهدیدونو سره مخامخ نه شو. دا ډیره مهمه ده چې یادونه وکړو چې د سره صلیب اداره د بشري مرستو رسونکې اداره ده. موږ د هلمند اوسیدونکو ته مرستې رسوو. موږ د خلکو غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي څو په هلمند کې د سره صلیب د غڅانګې په 2009 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړی دی چې په دې موده کې عادي خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. لورانت وایي دوی په دې موده کې د جګړې د دواړو غاړو په زرګونو جسدونه او بندیان تبادله کړي دي. زندانیانو ته یې د هغو د کورنیو د غړو ملاقاتونه خطونه او پیغامونه رسولي او همدارنګه د جګړې د زرګونو قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې رسولي او دا ولیا صحیح مرستو زده کړې هم ورکړي دي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان سندرغاړي فرهاد لوګری سره مرکه اورئ. نوښتګر شاعر خالد ریحان خپل شعرونه راوروي. لنډ حکایت د خاغلی درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونه کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په دایکندی ولایت کې د کتاب لوستلو جشنواره جوړه شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه جشنواره د دایکندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو د مدیریت لخوا د نیلي خاروالۍ په مالي مرسته د شپېتو تنو نجونو او هلکانو په ګډون جوړه شوه. د دایکندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو مدیر نعیم سایس دغه جشنوارې د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو د فرهنګ رواجولو بلل. د دې جشنوارې په پای کې په 50 تنو غوره برخوالو جایزې وویشل شوې. د سولې او ماشومان تر عنوان لاندې د خدا بخش بلوس د انزورګری د اثرو نندرتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست بوهان محمد رسول باوري لخوا په ملي نگارستان کې پرانیستل شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې نندرتون کې دغه هنرمند لخوا اتل انزور شوی اثر چې سولې ته د هیواد د ماشومان اړتیا څرګندوي د نندارې ته وړاندې شوی دی. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د نوموړي ستاینه وکړه او وی ویل خدا بخش بلوس اماتور هنرمند دی چې له نیمروز څخه یې خپل اثار کابل ته د ننداری لپاره راوړي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری لا تو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړي، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو واڅولم، غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ده ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکې لومبه یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړې دي. فرهاد سندره هم راته بولي. راځئ لومړی به سلامي ساز واورو. ودان ظریف استاد استړی مسی
خیر اوسه
استاد د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمنه خو فرهاد جان غږی دی امس شاه استاد زوی دی دولک ارون استاد را سره غږی ارون پر اخشا باندې مشهور دی ډیر ښه هنرمندان دي
او ارون جان هم د لوګر دی
او هغه ارون جان د لوګر دی
ظریف استاد په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي یا سپینګری سوي دي یو شمېر یې خدای دې وبخښي وفات سوي دي، په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي؟
هلکان دي ډېر دي، د دغه پلار ډېر زیات
احمدشاه
دا زوی ده، بل نصار ده، جاوید نمیږي معروف محمود هم د لوګر ساز غږی.
ظریف استاد پخوا به ډېر د لوګر سازیانو چا چې به ساز کاوه سندرې به بللې، دوی به د بای جان استاد شیرونه ویل. نن سبا دا شاعری چې سندرغاړی وایي دا څوک دی؟ دا اوسنی شاعران څوک دی؟
دا لوګران خو ټول دی بای جان وایي.
ها اوس هم هماغه بای جان،
هماغه بای جان، هماغه زړی تراوی زړی قصیدی.
فرهاد جان تاسې له څو کلونو راهیسې سندرې وایست؟
از ما هفته سال میشه تقریبا ما روغه موسیقي اوردیم، چرا که کسب وفاداری است د یمې رشتې وطن خود ماست.
او څه تغییرات راغلی دی په لوګری ساز کې؟ تاسې خو د دې اوس وخت ځوانان یاست، څه تغییرات راغلی دی له پخوانۍ موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي؟
ولله د موسیقي لوګر خو تغییرات نه آمده، اما د ذوق مردم تغییرات آمده.
وس خلق چر رقم سندری غواړي
مردم کال بر سقی شاتر کنی، مثلا خاندانای گنجشکک برامده، ی قطغنی و چیزا برامده، اینا باید در محفل باید بخونی. بعضی کسای عمرشون که یک ذره زیاد تیر شده باشه اون موسیقی لوگر فرمایش میتن دیگه.
آرون جان تاسو دول غگوی د لوگر دولونه چې ما په خالی دلی و رشمه به درلو دی و دا تاسو دول چې دا زوست ورته ګورم دا پیچونه لري هغه سینه د لکاغه د لوگر اصلی ډول غوندي څه تغییر لري دا څه تفاوت لري لاغه پخوانی ډول سره
سابقه کې بود نو به خاطر دې دلوی رسمي بود محفلا بود دیگه اولیا بود یک جره خب او خلاص فکرم نه بود البته بازی مردم خاطر می دلوی رسمي رو وخت می زدن کې صداش دورتر بره او حال دلوی پچکیسته به خاطر د جریان محفل یک دفعه قبل ناخواست نه کفه دیگه خو فرق نداره خو من تو ام دفتن پست بالاش بالا میکنیم او رسمي کس یک ذره جنجال داره به خاطر می فرق شنه مقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستې څو کسان نور داسې تکړه دي چې ډول غږی او خې غږی د لوګر د استادانو په څیر غږی
همیشه تکلاس استاد منجای لوګریستا استاد المای لوګریست نو استاد کبیر لوګریستا دغه صابر نام دره یک بچه نذیر لوګری
آرون جان ډول را ته غږوي به نور سازه ربانی مدان ظریف استاد کدی خوخی د فراد جان به و سندره پخوانی راته وای د لوګر
جان خایش یو سندره لوګر
لوګر سندره راته وای
د زړه پاسخ
مننه ظریف استاد، بسیار زیاد تشکر. کرم ودان، فراد جان، رنجان، ډیر زیات مننه چې راغله استودیو ته.
تاسو هم ډیر مننه
او مختمو خې سندری و بللې ظریف استاد کرم ودان. ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې وروستو کې د غړوندي په نوم د خپلو څلوریزو یوه ټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان دا صنف لکه څنګه چې ښایي نه پالي، حال دا چې څلوریزې د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ریحان په یوه غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدی، پردیس حواس می غزل بول خدی، او دی غنم رنگ په زنخدان می نظر لیمه دی بنگو په کندول خدی، لیج التفات می سوری زړه ته وکړه، ګران پتری په دی کچکول شدی، او مړه په شکلیو کې نو څه توپیر دی، مړه پرېږدی شکلی ټول شدی، سترګې لیمه ورځې باڼه خالونه، قاتلان ټول دی دی کهول شدی، او ریحان چاته ور یادېږي پوری د چم په دختو کې غاټول شدی.
ریحان صاحب، تاسو ډېره موده کېږي چې شاعري کوئ، او په دې وروستیو کې مو د غړوندي په نوم شاعري ټولګه چاپ شوې، د دغې وروستۍ ټولګې په اړه راته وایې.
مننه هیواد صاحب، د غړوندي ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندي زما دوهمه شعري ټولګه ده، له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندي هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندي کې ټولې څلوریزي دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې لس سیلابیزه څلوریزي دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزي.
د دواړو کتابونو نمونه مو اورابانی او غړوندی، که په دې هم لګ راته وغږیږي چې دا نمونه مو ولي ورته خوښ کړي.
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات ز ډیر کاروم، او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي، او ماشومتوب مې په کلی کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلې دي، هغه مې انتخاب کړی دي. او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړوموش بل ګلانو غړوندي جوړول، یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلی خواته کېږي سرسان دي، یو رقم بل ګل دی، دغه له دغو چې به م سیر لکو یا وري به ول سیرلی به ول، دغو ته به م غړوندي جوړول، نو ډېر شایسته به م جوړول سي واړه. او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي، او د خوند یې راکړی دی. کتاب ته مې همدا نومان غوره کړي.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک یې نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي. ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی، ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک فورم ده، او ډیر خوندور فورم ده. خدا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور داسې چا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټولګې چاپ شوي زما تر نظره خو نه دي تېرې شوي، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده، خوند یې راکړی دی، او غوښتې مې داسې څلوریزې په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې که ځینو ملګرو مشوره راکه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه، ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره که او نظم هم ورسره که. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې یې کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ شي. او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم، او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلی دي چې هغه یو له بهار راغلی دی، یو صنف دی، خو دوی دلته مسخري ځینې جوړې کړې، تنزیه هایکوګانې لیکي. ما ته خپله خوند نه راکوي، زه وایم چې هایکو پالی یا تپایز لیکي د دې بجای شته چې د خپل کلاسیک څلوریزه ولیکو بهترینه فورم د غدیمانه په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه ماته په طبقه کې خوند راکړي ډیر او زیل کم نور مملکې لیدي نو څلوریزه سی ولیکل سی شوبه په زید دې سی هایکو ولیکو یا تپایز ولیکو
کله غړوندی یو څو څلوریزه راته وایي
مزاد کتاب لمړی څلوریزه دی وایي د تورو زغرو جنگ لشامته د بم بارودو لبرکته غټلې نشو لوب د سولي د بخت بيډي مو وتی لګرته او زمج له اسمانه دغه د برخه کشت مو وبيجي د جنگ لورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چراوريږي د وینو پرخه وای په سر یې باروي د غمو پنده ژوند تیریږي لکه ملنده زموج د کلی دغه رواج دی په دوو زامنو ناستوي کونډه او یا زما شیره زما جانانه لزانه ډیر یې تراته ګرانه کدی را کړی چیرې لاس نه وای زبوم وړی د غم توپانه په هغه ورځ لا لوینو ډک شو چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو مرګ لکه سیوره را سره ګرځي جنگ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی د ازل روي راته ولاړي قدم قدم یې را باندې پام دی څړمنی راغی رغنې شنې دي کوچۍ راوتې پلنې خیمې دي یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو په دغه بل کې یا بندې دي.
ریحان صاحب کومې څلوریځې چې خپله ما لوستې دي دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی. آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه؟ مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي.
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته. د مینې کیسې هم پکې شته، ماشومې خاطرې هم پکې شته، د رواني جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګریم پکې شته، ځینې هغه رواجونه دی هغو ته مې اشاره پکې کړې ده. هر څه پکې راتلای سي په څلوریزه کې. او د کلاسیک ادب څلوریزه خو ټولې هغه کې به نصیحت او مفهوم او د معنا په لحاظ ده. هر څه نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای سي. ما کوشش کړی سي د طبیعت انځور مې پکې کښلی ده، څومره به پکې کامیابه یم یا به بریالی یم. د ماشومتوب ځینې خاطرې دي، ځینې رواجونه دي دا مې انځور کړي دي، ځینې پیښې دي دا مې انځور کړي. نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه شته پکې نمونې شته.
ریحان صاحب، ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي. ویل کېږي دغسې نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي، خو ممکن دغه شاعري تر همیغې سیمې محدوده پاتې کړي، ځکه کیدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي، او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي.
شاید دا یو مشکل وي. ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي، په دې کې ډېر کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي، ډېرې زیاتې دي. ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې. نو دا یو مشکل ستا. او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده. نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو، چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي. نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي، باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده، تر څو لوستونکو ته د شعر پوهاوي کې اساني وای. نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې. به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي، تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي.
اوس که یو بل غزل راته ووایي.
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي. او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی، کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي. او د ځوانۍ له زوره مستې حسینه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي. او دا پیمخې د پیریانو په څیر بویه، خدای خبر چې په اسانه مې په بند شي. او ریحان، پرېږدئ د څلورو سترګو جنگ ته، فکر نه کړم چې قایل به دې اور بند شي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
اوس وګمه راغلی او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ور سره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
د ګربتانو ماڼۍ د لمر ختیس په لور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچایي خپل وخت له سهاره تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیریو تیراوه. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راتاو او خلک یې نه و خبر چې د غرونو ور هاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې د یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل ممې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره ښیرازه او حاصلخیزه وه. اورخ پکې زیات و او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نری لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خود څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تک ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. له سینده واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېره. لخه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یوه لاره ومونده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو قربان دي سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګری به یې د غره منځ ته رسېدلی و چې د ژوندي سهارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راوبوند، راټیټ شو، وکېغېده، خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه، نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل، یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګربت ځاله ولیده او هلته ناست ګربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګربت سره خبرې وکړي. ګربت په چونګښې ته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اووه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د ځالې تر برج یو څه لوړ دی، زما د پلار ځاله ده. هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار ځاله ده، او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیر زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو، دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په باد راوړیو دوړو کې پټه او نه هم شوه. مفکوک له مشر ګربته پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګربت په زړه کې ور تیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو، ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې، دروازه هماغلته ده. زوړ ګربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزي ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خورې یوه ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی و. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ، موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ، هله بیا کښتۍ راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوپې لرلې خو غله راکره نه وه. مونږ خپل کوټې د خایس لپاره په لالو یا قوتو او ملغلرو فرش کړی وي، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ را پسې راغی او دا هر څه مو قربتانو ته پرېښودل چی مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچا کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیریدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د وره د ماتولو ټکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د وره په مخ د دوړو له څنډ وهلو او د بوټو له یوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کغاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پس کوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وه کړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لویه وه، او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشباړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خپره شوې، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي، او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې قربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل، موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړي دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل، ما د قربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د قربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښیرازي یې کړې.
اوس مو پام را اړوم د ښاغلي درویش دورانی په غږ کې د دوی د یوه نظم اورېدلو ته.
د تاریخ یو پاڼه. دھاری پور شیشا تبیا پرتی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پرتی اسکر پراتو دے یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورننوزی دے پردی وطن تا چی اول واخلی دا حاغ دا دروازا پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچا پلاس کی یوی گولی الہم نخطا کول نخشا دے ننگیالی کاو پر دوی باندی ہر ٹک پا ہنر چی چوک پا وخوزید نو جر با دا گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پا ہنر دے پا باران باران گولی کی ہم روغ رمٹو مگر پا مڑو ید دوی کڑل کڈی ڈک پا ہنر چی دا تری لار اور ککڑے و پا دغا حال کی دا دوی و خوات یو جوان راغی دا سودا دا پارا ویلی زدر تا دا دغا سڑی سر را وڑما دمر پیسے برا کوی ما تا دا 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 پارا دوی ویل سنگ چی تا دغا سر را ور سوی نو دا پیسے بیوی پرتی دل تا کستا دا پارا جوان چل دوی سر کم وقت پل سودا پا خکڑا نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پارا چتر دی زای پا کراغی لر ساعت لمخا لاند پا هغش علاکی پور تا د خپل شکار د پارا د پیسو لوجی از رداش ورک لکڑی و نن لکا پلاس کی چوی کانی د گزار د پارا چ څومره وخت اړتیا وا هغه چې تیر شو څنګه شکاری ده دا چې شکاری خپل شکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولی راونه وتا تر دې د مخه کیا هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه اغو کچوڑ د پیسو ورکړه پلاس او بیایا اور تویل چې دا چاړ دی اور نزدې کړه څنګه زمر لشکر چې تر خپل سر پورته کولای نشو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زمر للارې دی پس چل دغه خند لری کړ زمر د پاره د خل خلاص او د درې کړه څنګه دویل ستاسی او زما پا منز که دا توپیر دی دویل ستاسی او زما پا منز که دا توپیر دی چی تاسی طول واسه دشمنان در تا بیدار و حقا دا ستاسی لاس پا دی غالی تا و نرسیدی چی دا غلاس پوری و حلو تا تیار و حقا یه زما ور غزیدون که لاس تا و نکتل ران بیغم و پا دی چی زما پلار و حقا ران بیغم و پا دی چیز ما پلارو هاگه